سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره وروي چې روسیا طالبان له تور فهرست څخه وباسي. ولسي جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوم لاړ کې شامل کړل، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندیږي، د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهیپر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې لڅه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلي کوي. د ټولګټو چارو وزارت همدارس له موټر چلونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 400 تل ور شوی دی. د زلزلې چې شدت یې درې خطر په کچه و 0.3 درجې و، سلګونه نور کسان ټپیان کړي او د آرام سمندر د جنوب په دلرې پراته ټاپو کې پراخ زیان اړولی دی. راپورونه وایي ژغورونکي ډلې د ویجاړو ودانۍ له کنډوالو څخه د مړو او ټپیانو د را ایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکز دي. د زلزلې ګڼو ودانیو او له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د 2 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې کنسل شوې دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکرایني سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکرایني ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبلا وخته ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه سبا پنجشنبه د هراري په ورزشي کلب کې ترسره کیږي. پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچوه ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په زیان سره 40 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي. سمک راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو لړل دی چې سلګو نظر اوسیدونکو د وسلوالو جګړو امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو لتیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرو ستونزو وګاللې. ډېری ځوانان په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاق برانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخلیکتوب بله لویه ستونزه ده. فهم چې 3 کاله وړاندې امریکا ته یې د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل: په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري ویستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر مشکلات سره د قاچاقي لارې کې سوځلې د مرګونو سره موږ مخامخ شوو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکوي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سته نه درس او تعلیم سته. چلته موږ بیا ولیږدي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړه، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500,000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل سوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډیر حقونه لري چې باید ورکړل سي. له دې ټالي یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران موری تعیس قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېرې نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2040 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپله د کلي یو دیوال یو کوټه دا لوېدلې. اوس هېڅ وستوان نه لرو چې یار خپل کور ځان ته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګارونه هېڅ هم نشته. ولیکن یو څه وسمې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د 1402 کال په جوزا میاست کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه سویو شمېر درې میلیونه او دوه لکه ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانسویو او بېځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بېځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي، او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه د ماخام لشپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ څه په 12 شپګنوي او د سحر لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څه په 19 یا 20 او 25 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې ادبي فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی او احمد شیبر چمتو کړی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر مورچلو بریدونه زیات کړي دي. د کورسک ځینې سیمې څو میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین د پاوز جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وای د دښمن ځواکونو پر لپسې دریم ورځ په کورسک سیمه کې یرغلی زو عملیات ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پاوز له جزو تامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالتونو چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله وخته. خو د آزاد اروپا آزادی راډیو دغه ادعا په خپل وخت کې نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډیر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمه ستراتیژیک ښار دونیسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډیر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15,000 کسان پکې اوسېدل وضعیت ډیر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ترامپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ترامپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 20 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
آزادي رادیویی مجله
د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د پښتو پونوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې چې زیات تر کو په خوست کې روانه اونۍ د رڼا پونوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړو چې تانا زموږ کتابونه خو شلا زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټې روپونه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلې پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو
ژوندې دیم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه
د اکاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو
اکاسان څه عکس اخلي یو داستان خپل جوړي مګم خلک سدا عکس ته ګوري په یو بل داستان ورته جوړي
د هند کلاسیکی موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو پونم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلې د بیساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمن ناروغي اخته و چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې ساور کړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو ښوونکي او مربي په توګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هېرېدونکي اغیزې پرې شېدي. هغه هیله لرله چې راتلونکی نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو په توګه یو بیسار میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوې ژغونکو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلی وو.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل، ډرمونه به غږول، خلک به ورته نڅیدل، سندرې به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیز تجربه ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکو استاد الارکه زوی وو چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدلی او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبله د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډلې هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نارندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ژغولو لکبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو پونم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو پونم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
لری پارچا پختو نومیږي. پختو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښپېتمی کلینی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پختو پارچا چې له هندي او ویدیو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایتکا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شانزیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولې دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو اساجی راډیو مجلې ته وویل،
نو مې حبیب الله قهرمان د خوست ولایت څخه سیدونکو يم، د رڼا نندارتون لیدل تر غلایم او بلابل کتابونه مې تر لاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. ل دولت او د داسې چرواک څخه مغوښتنه هم دغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي کامونه چټک کړي تر څو مونږ خوستوالو د مطالعې سره مختص او د تعلیم څخه لرې پاتې نشو.
نوم مې ذبیح الله همرز د درنا نندرتون ترغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چرواک څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندرتونونه لا هم ډېر کې وغځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې په زړه درنا د خوست ولایت اوسیدونکی یم، درنا نندرتون ترغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندرتون په شان نور نندرتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعه ته واسي.
په رڼا نندرتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو په دې اړه او له لوی سره د دې نندرتون په ارتباط مې د خوست یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندرتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صاحب، عموما رڼا نندرتون خو د پخوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ د لوریا جوړ کړی وو، بیا مونږ سره پخوست کې اطلاعات فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندرتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي وو؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات ډول ډول کتابونه و اسلامیات
لتا سره په دې نندرتون کې لکه څنګه شتا سو ویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړي و نو لنور ولایتونو هم خلکو کتابونه ننداري ته راوړي
نه یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلی او موږ د کابل نه او خپل د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو نور ټول کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دی نندارې نیولې وه
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی ډېر لوی مینار دی ډېر لوی چمن لري تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي صحابه ډېره وه کتابونو ننداره بخي ډېره وه تېر کال هم موږ هم دلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو دلبستو لپاره دي نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنه کوله د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو د خرڅلاو کتابونو ځان ته میزونه وو چې له هغه نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو د خوست کتاب پلورنځي را وتلې وو په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورال ځکه چې هغه د کاروان اما کتابتون مربوط وو کوم کتابونه چې د فلور د باره مونږ راوړي ول کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلی وو امو ګو پلورا
یعنی د الله سره عنوانه کتابونه چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره برخه ده خرڅلاو لپاره
په دې کې خو واښه فکر کوم څلور زره به خرڅلاو لپاره وي ځکه چې مونږ د شپږ زره خو واښه کتابونه د کاروان اما کتابتون د سیبر تخپل اما کتابتون ته تسلیم کړل البته کاروان اما کتابتون نوې پالیات پیل کړی دی د خصوصي کتابتون دی په خوست کې نمرې خصوصي کتابتون دی
ستاسو لوري چې کوم کتابونه و پلورل شول په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول
عموما ادبیاتو د ادبیاتو د ناول برخه وا شعر وو اروا پوخنه وو په د تاریخ کتابونه دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیات پلورل شو ډېر اسلامیات او ادبیات بازار خو
نورو کسانو چې کوم کتابونه وو پلورل د هغه په برخه کې تاسو ویلې شئ چې کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شوي
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري عموما په دې ملګریو نه پښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پښتنه کوله ډول ډول کتابونه پکې حاضر شو د ار مسلک کتابونه د طب کتابونه هم مونږ درلودل د انجینرۍ برخه کتابونه هم مونږ درلودل ما ته کتاب پلورنځیو ولا وویل چې بازار به ښه دی او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې ورستیو کې سوړ وو خو کله چې د نندرتون ولګي دوه موږ اعلانات وکړه د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل تر ته کتابونه اخیستل او د شخصیت پمتون معسلین هم په دې کې وو چې د بلا بلا پمځایو
تاسو د دې اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په ورستیو کې سوړ وو للو یې سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې تکنې دي څه فکر کوي چې دغه نندرتونونه کډیر شي او یا که تاسو د سیاحت شي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندرتون هم جوړ کړي ګټه به ډیر نه وي
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځینی نندرتونونه جوړ کړو ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دی بار بار غوښتنې دی نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو ډیر خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ خلک د کوم د خلکو د لپاره نندرتونونه وړاندې کو نو تبن کې د کتاب سرامینا او د کتاب کتاب مطالعه فرهنگ تبن زیاتیږي نو عموما خلکو هم غوښتل ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانه ته نشو تللی دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و چمنونه و ګلان و نو یو داسې خوندوره فضا وه کتابونه و خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی انشاءالله دا ټکنی حالت به سم شي
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه ایمان صاحب یو اټکل کول شته چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب لنندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړی
دا کی خو نشم وایلای خو یو اټکل لمخې کوو یم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي ځکه چې مونږ په نومړي ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیس غونډې لپاره وروسته په دویم ورځ خلک راتلل که څه هم په خوست کې نومره خوانی وه د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډلۍ اخیستې د زده کوم فارغ وو د مکتبونو نه د لپاره ډلۍ اخیستې دقیق نشم ویلای خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي
له ښاغلي ایمان څخه مننه په همدې خوست کې ساري شو او د یو کتاب پاڼې اړو د لټۍ ارواپوهنه دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړل دی د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتو لیکل شوی دی لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبر دي دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی د دوی ارزونې ته به غوښ سو
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي خو ځینې ورته متوجه شي هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې هم داسې ګور ته یوسي دا مختلف علتونه لري یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړیدو مخې نیسی هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده او د دې په اړه موږ ډېری کیسې هم را نقل شوې خبرې هم شته ټوکې هم شوې دي خدار و په هنیس بحث ده چې ولی یو څوک لټ روغ دی کیږي څنګه خپل لټی وباسلی شي ختمولی شي نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکی او علمی بحث وشي د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه کله چې انسان ورته متوجي شي لټ او تنبل نه وي هڅه کوي حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو او هغه مشکلات د په استعداد بدل کړل یعنی نیمګړتیا بدل کړه په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلسلی کله او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل دی ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې لیو چا سره په دې برخه کې ډیر مرسته کولای شي او د کتاب پر پښتو دغه جمله لیکل شوی لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبره دي یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ځای کوي او یو وسو زموږ په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ او ډول فیشن ګرځیدل یعنی څومره څوک له خو بنا وخت راپورته کیږي څومره کورونه ورو کوي هم دومره پری ویاړي موږ داس خلک هم وینو یعنی یو شای چې فیشن شي که هر څومره بد وي ټول خلک ورته مخه کوي او سره لدی چې پر غو منفي اغیز باندې بیا فکر نه کوي د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټی رپیژنې او د مکالمه په شکل لیکل شوې دي یعنی دوه کسانو ترمنځ باس ده یا دی اروپو هاو دی مرجع باس ده مرجع ټول مخالف دلایل وایي بحث ورسره کوي او اروپو ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي په هر خبره کې کینات ور کوي ټولې پښتني ور ځوابوي لارې چارې ورخي یعنی تر ډیر عملی بڼه لري او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی بل خبر اپ کې دا و چې عمل نن دغه کتاب ځینی تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپل لټی ختموي یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني
نو خپل دا یو ټیسټ هم چې مثلا سړی لټ دی که دغه د مرینې په ډېر ښه شکل سر ته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې ده هغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کیږو یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو نو په کار ده چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټه ور نه وي په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو. ډېر زیات ستړی یم د ستړیا خبرې کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته یې ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نور هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړه ډېره جالبه ده علمي د ښه ژباړه کړي ده مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي نو دغه اړخ ډېر جالب دی یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډېر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې وي عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي دغه تمرینونه ترسره کړي لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بایدار تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
له طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سجی راډیو مجلې سره شریک کړ. افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي او ابوالی سینا ویلی لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
دا سجی روڑی مچلی پدی برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم چلالزی غزل د دوی پشخ.
ژوندی دیم ساتلی بی دیدن خو مننه په کال کې می یو ځل کوي پښتنه خو مننه دا بارانش په ګوره ته یاد ګوره د دې تر اکاژې مې په ذهن باندې غنه خو منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر که هر څومره ډېر سخت وي ځنکدنه خو مننه که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه پوهېږم زښت ډېره وه اغزنه خو مننه غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې ګرځوي د غم درنه میچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهېږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همیمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه
لحمیم جلال جی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېښلې.
نن
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې اکاسی ته مخ کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګیدلی اکاسی د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده عکس د وی شی بی یاداشت خوندې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي په نړۍ کې اکاسی د 19مې پیړۍ په لومړیو کې پیل شو اکاسی ته فوټوګرافي وایي دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انزور جوړول په پیل کې عکسونه تور او سپین وو بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګا اکاسی ټکنالوژي پرمختګ وکړ د همدې شلمه پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جینو په باور په اکاسی کې انقلاب رامنځته شوی دی البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي نن سبا هر ځیرک موبایل کیمرا لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي خو هنري عکسونه خپل ځانګړتیاوې لري عکسونه د یوې ویشل مخې په څو ډول دي مستند عکاسی یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس تر ډیره دا ډول عکسونه خبریاله نه اخلي پورټریټ عکاسی هغه عکسونه چې د انسانانو څیره شخصیت او احساس راشي فیشن عکاسی چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي یو ډول هم داسې هنري عکاسی ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي شخص یعنی هنري عکس د انسان احساس راویشوي که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکي غمجن کړي که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکي د خوشي احساس وکړي او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپل ځانګړنې لري ل میرویس رسولی څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی عکاسی لوستي چې په منی کې څنګه عکس شو راځي
منه د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی دل خاطر سے اول خود ډیر کل رنگونه دي طبیعت کې او بل دل خاطر سے په منی کې لمرتیتی کله چې لمرتیتی دا رڼا ډیره تیز نه ده د اکاسی لپاره بهتري رڼا ده ا دیا کاسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزی هغه وخت کې عکسونه اخلي یا لمر سه مخکې سو
لوی سلمر باید مخامخ نیوي
مخامخ نیوي هغه
خود ته به شي دلته کله ناکله جن کا سانس دی او چا عکس اخلي او سلمر مخامخ وي سترګې ډېرې وړي
او سترګې ډېرې وړي او التا تیز لمر دا او
دا نه نه ما او به شي ما مطلب دا اوس په منی کې لمر کله چیرته سو لمر ته مخامخ ولاړ وي فرضاً زو ولاړم تاس از ما عکس اخلي اکاسان عادتن هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغه بیا یو څو وخت هم انتظار چې دا فوکس برابرې او لنس برابرې وي سترګې وشکې کوي نو د سر بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمرته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر خنه ده
یعنی لارخه باید عکس واخیستل
لارخه باید عکس واخیستل په سوری که اکس واخستل سی مثلا ده ونی سوری لانده یا
خوونی که بیا پا مونی که خوونی اکثر ونی بیا سوری نلری کنه از غیر لجنو ونو سوری خبری تو میشاره وکره اگه ونی سی پانه رشیدلی خوصن پا داوست پا دا مونی پا رسیو که پانه نیی پا ونو که پا دی وقت که دی طبیعت کم اکس دیر دی توجه چل پوی
کسان په مخکله غونې سي دا پانی توي سي عکسونه اخلي
دلته رنگ رنگ پانی
یو ونه مثلا زیړی پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وی یا مثلا نور رنگونه ولري هغه وخت کې دا عکسونه خرازي دی ونې دغه پانی توی سی نو هغه حکم اتمن واور به ووري او واور سوري دا د ونی شاخو باندې واورې کنه
او هغه خپل رنگ ورکی
او خپل هغه د ونی هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخکاری راباسیه دغه ځکه مثلا دغه د ونیڅ پاننلری سواور بنوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغي دغه راسي تازاد دی رنگو راسی خواه که بغا خیخ کاریده
پا دیک شک نشته چه تازاد هنر ده پا طول هنرونو که تازاد یا دیر مهم شایده لیکن پا ورطا وقت که نه تازاد هم هنر ده مثلا ده ونو پانو چه تاس اشاره وکره اگه ونیسی طول پانه الوی دلی ده فرزن پورت یو پانه پا که بنده ده او پر الوی جو ده که دی چرت ایدی اکس واخلی یو دول سیمپولیک پیغام پا که نوی
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سي هغه شی په هغه منځره کې تغییر یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی و پانه ای پا دقیق که نور شینی توجه زیاتره جلبه ای مثلا پا بونه که دیر پانه دی مغلی یا پانه بل رنگ لری او زیاتره که دسته دقیق عکس په حساب هغه مهم شی سی اما یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
وسی چې خلکو توجه مالته جذبه ای او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پیګه مرڅو کوي سی هغه خپل داستان جوړ کی دل کاسی هم هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک سی دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دادنو دغه مقاومت کی سی تر اوسه کوي سی په ونه کې پاتې سی
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسنه مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکته وای زه زیاتره وخت سیزم عکس اخلم مخکې او تغلرم ایدیالرم مفکرلرم سی عکس اخلم مګم زیاتره وخت د اکاسی وخت کې بخي دغه داستان تبدیل سي نظر په منظره ده نظر په هغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دي سه په مخ لایزه کې زموږ هم کې مسره په طبیعت کې تب
کله نه کله ټول هنرونه هم د سی وی په سر کې دی یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه د منی د ورسوی شپو ورسو دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پات نه ده لیکن په سر کې وړنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د اکاسی له خاطره شاید ډیره جذابه وي
ګورم ستاسو کې دې څه ښه اکاس راځي دې دې څه
نو زه دې داستان په حساب دا خبرې کوم
او نه رښتیا ده همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سرتنه ونه واخلې به اونې جذابه نه وي همیشه تاسو خبرې یو پانه یو د
ځاله
مثلا یو شی
یا مرغی که چرته ونی تراغلی
هم دا خبر یا بل حیوان یا مرغی یا مثلا سی دا ونی مثلا دا شکل سی او انسان تا یا حیوان تا یا بل شی تا ورطی دا شان در خلق یا کسان اکسون اخلی
او پا جمعی که پا دا چک جمهوریت که یا دول ونی دی لکه پا افغانستان که سپیدارم دیتا ورطی دی تنی سپینی دی پورته پانی بیا پانی سره شیدلی پورته څنګه وچوي کنه د غسپینواله له دی غسره یو د سی یو غ تزاد نه رامنځته کی چې دغه وونو عکس وک واخلي
و دا ونس زیاتره به خو وخت کې ښکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړی یا د دې سورت ای ناجی
ناجو ونی
ناجو
شنی یا
شنی یا زیاتره زیاتره وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایس مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکي داس شان مثلا د خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونی
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې رانه ولی او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نتا هغه شی سي هغه سبجکټ د ستا انتخاب کړی غوته وړي سي دغه شان مزاحم شان لري کتري
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان کله نه کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچه ونه ده شاته یو ودانۍ ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده، یی خواته یو بلونه ده دیغه په دې ورستی څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټول برته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې ا مزاحمت لمنځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سره، او هلته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شی نه یا جذاب شی نه زیاتره سره، ولی بیا سړی یا لیدونکی دغه کې
فکر دی خو اخو شي
او خد به حساب باسي وو.
یعنی د څو فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دی، وچونه په خپل د ژوند انجام دی، رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی. یعنی د درې سره مختلف شان دا رقم تصور څوک په اکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستلی دا 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 مثلا داسې ځای کې راولي یو د نه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي، سه یو کونج کې مثلا دا ودانې ده، یو کونج کې ونه ده او دغه ده، بل کونج کې یو بل شی ده. اې دل خطر کته یو دی بل شاته راول یو نازم ون لري دغه ون لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي. کته سی یو نازم په دا عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د درېمو برخو قاعده ورته وایي سخ عکس تاسو د درېم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولیا غسی کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي.
دن ان کچرته تاسو د توزیع کې وځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخته یو پانه پراته ده، په دغه پانه کې کداغه یو برخې نیمه عکس وي، په دې عکس کې باید د کډرې مختلف شین وچ ټول په خپل مسکه سره ارتباط لري، درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
په فاصله سره وي، باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه ده
سم بخې د خون ډیر نزدې او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړی به حساب شکل
دی. یو بل شی چې د دې عکسونو هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شي راسي. فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم، مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي بخاری لګولې ده، دود پورته کیشي، اول ته له دود کار سره یو پښو غونجه منجه ناست ده او د دې عکس اخلي. جالب نه؟
ډېره جالبه ده. نه یوازې د حساب هلته سړی ښیي سه په منی کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا پیشکم به حساب ځان دغه کې ټولی او هلته نظر په غوږ سه په کوم کمبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي. مثلا ته باید یو بل داستان لید ورلرې څه د دې بخاري څنګه مثلا څه ناستې دا ډېر مخ کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دلته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم ده پیشو ده سم هغه راسي او هغه باندې فوکس کوو او بخاري سم معلومه ده بخاري ته ځان ته ودی. یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په څور توې دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس ته تراژدي صحنه په حساب د جوړې او د خپل ښکاری
وګورئ تاسو لړۍ یاد کړه لړۍ ګوره په منی کې ډېر وی
او
لړۍ یو ډول هغه دی. یعنی انسانان پروانی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وی چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړ د یو شی د چې لسترګو نشان پنا کوي په دې کې هغه تجسس زیات وی د انسان. یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو، حتی که د اسب نیم په لړ کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې هم داسې ده
او هم داسې ده دا لړ به یو بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل خپلې او مفهوم ورکی د عکس ته زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی
پکې
ورکی بعضی ونی
ښکاری
هلته ډېر خپلې منظرې کوي سره په دغه غبار کې
را پیدا کی
سه هر سړی هر اکاس سه وغوړي پر خواته سه وګوري یو ښه منظره پیدا کی. دل خطر سه هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدي.
نو که چرته دې مرکه په پیل کې مو منې ته اشاره وکړو د دې منې اکاس باندې خبرې کو، نو لړه یا غبار خو اصلا دې منې اخره د منی تولید ورته وای دی. نو په دې حساب باندې په منی کې اکسون ډیر عالی راځي.
د ما خپل ځما ډیر خوخیږي ز خپل کله چې غواړم اکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې اکس واخلم په منی کې زیاته اکس واخلم. ما ته مثلا خپل کې څنګه سپرا کېم او غواړم چې د خار اکسونه واخلم، زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پولونه چې دي دغه شاوخوا سه اخله یو اکس مثلا د پول پسار ولاړې مثلا چارلز پول پسار یو کس یو سړی ما یو توک راځي لغې خوا دغه ناراضي، یعنی شات نه لیدل کیږي لغه باندې راوځي او ډیره
جالب اکس
او بعضی وخت مثلا دغه غبار سده همیشه یو آسان نی، بعضی جایی که غباری بعضی جایی که نی، یو کله چې د المارم بعضی جایی که سه ځلیږي او په یو محل کې یو ښه کولای شکل د پاسه په دغه کې جوړي د عشا غوندې مثلا
څراغ سي اچولې د لمر ته تاسو اشاره وکړه. زه چې خپل ورته متوجه شوم د من لمر ډیر شایسته دی. د من لمر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن، یعنی طلایي لمر وي، او دا طلایي لمر ډیر جذبی انسان هم د سره کنه خو په عکس کې بیا ناراضي
راضي د له خطر سره باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول څه څوک کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي باید پوسی مثلا خپل کمره باندې کو غوړي ګرم عکس واخلي سره کمی واخلي کو غوړي سوړ عکس واخلي سره کمی واخلي
دا ګرم سوړ
مرس. دسه زیاتره دا تاوده رنگونه دي، مثلا
تیز رنگونه، مطلب
نارنجی رنگونه، دا سر رنگونه، دا زل رنگونه، دا شاندی او سور رنگونه سه زیاتره آسمانی رنگونه دي. او دا سر رنگونه یقید سه تا دیو زای کتا سه رنگه ده سرا هست که زیاتره مثلا دا شین گابی رنگ سه دقیقه واس کور رنگ که خپل هغه حس دې سره کله سي زیړ یا نارنجي وو کې د کور کې او ټول دا طبیعت کم ډیر او کاسي کم ډیر استفاده کیږي. مثلا کله څوک سي وغواړي تود رنگ واخلي باید هلته سټ کې دا دغه کې وایډ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اوتومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتومات دغه کی وایډ بالانس جوړي. یا مثلا کوي سالت نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا اکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ست اوما، یعنی دغه کومه د خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې المرلک دا او د سوري وایډ بالانس پیس اپ وایډ بالانس او ته وایي چې سپین باید دغه کوم سپین راسي په اکس کې سپین راسي.
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ اساسي راډیو مجله راند غاړم. تر بیا مو خدای مل.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. ستی دمیده بانگاریو
مزا نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم